مشهد مشال ریډیو اوریدونکو د اوثاتک درسره ماده یو په یو ساته خبرونه سره او په دې خبرونه کې تاسو ته د لیکوال مول امین یوسف زی په اړه معلومات ترلاسه کړئ. اوریدون کو نور الامین یوسف زی د پښتو ژبې لیکوال دی او د چزیات نوم پیدا کړي نو هغه د لنډي کیسې د لیکون کې په هیڅ باندې پیدا کړي دی. نور تفصیل د راشد خټک په دی اوګد راپور کې او په منځ کې به تاسو موسیقي هم اوري.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
نورالامین یوسفزای د پښتو په لیکوالانو کې د لنډې کیسې لیکوال او فولکلورست په حیث مشهور دی. د هغه د لنډو کیسو کلیات، دا کیسې، دا افسانې اوس چاپ شوې دي، خو هغه په خپله د کتاب ته کلیات نه وایي. نورالامین یوسفزی د لنډو کیسو او فولکلور نه علاوه سیرنیز کتابونه هم لیکلي دي. مشال رادیو د ډېرې مودې راهیسې د نورالامین یوسفزی سره د مرکې کولو هڅه کوله، خو د هغه د بوختیاو له وجې وځنډېده. نن دا موقعه پیدا شوه چې خبرې ورسره وکړو او د هغه د نوي کتاب او په پښتو کې د لنډې کیسې په اړه پوښتنې ترې وکړو.
مشال رادیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
ستړي مشه، په خیر راغلی زمونږ پرونه ته نورالامین یوسفزی صاحب. تاسو څنګه یې؟ هغه عملیات مو چې کړي وو هغه څنګه دی؟ اوس ملا مو څنګه ده؟ صحت مو څنګه دی؟
وعلیکم السلام راشد خان، څنګه له ښې؟ بس بخنه غواړم تاسو دا مرکز مونږ لږ وزن دی، بس کسی دا سی وی اردو الوی کړه چې ہوئی تاخیر ته کچھ بای سے تاخیر بھی تا. تاسو د صحت تپوس اوس کړه دی نو بالکل ما چې سپاین کا سرجری کړه وا 13 کال نو دا خیر سره اوس تر ډیره حدا خبر زما په املا کې سلور حکومت او دوړه ډو نه خې دي ځکه چې ما ته تکلیف ډیر او خو بهرال ډاکټر عارف یو سپاین سپیشلیست دی په ایچ ایم سی کې د خپل اسپیټال هم لري نو اغړې پمینا باندې ادب دوست سره هم دې زما د بل یو دوست ډاکټر میا افتخار چې هغه سایکیټریک ته داغه په وینا باندې زغل لاړ لوم او بیا مال سرجری وکړه نو ز 2-3 کیلومتره ګرځې دېشم اگر چې لګ لګ تکلیف وي خو هغه ډیر تکلیف وسه نشته.
نورالامین یوسفزی صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو بستاسو په اړه هم اوریدل غواړي کنه چې تاسو چرته وزګیدې، په کوم کال کې وزګیدې او کوم کوم کارونه مو وکړل، نو دا داسې په لنډه توګه راته ووایه چې زمونږ اوریدونکي واوري ستاسو په اړه معلومات حاصل کړي.
داسې ده چې زما نورالامین نوم د خپل او نورالامین یوسفزی په نوم باندې زه ما لیکل کړي دي او زه د سوابه شاه منصور کلي کې کوم چې دا ملک شاه منصور په نوم باندې منسوب دی پاغې کې زه پیدا شوم او بیا ما خپل ابتدایي اولنۍ زده کړې هم په شاه منصور کې په پرایمري سکول کې کړې دي. بیا زموږ څخه هاي سکول نو نو بیا د هاي سکول د سبق دپاره زه زیدي ته لاړلم. بیا ما سوارلسم چې دی نو هغه د پوسټ ګریجویټ کالج سوابي چې دی اوس سوابه یې نګو او بیا چې کوم دی نو زما د سیکون نیټه په صنعت کې چې دی نو هغه د ستمبر د میاشتې 25مه نیټه ده او 1963 هسې د حقیقي چې دی نو هغه لږ مخکې دی یو کال خو په صنعت کې دغه ده او بیا ما چې دی نو دی پېښور پوهنتون نه په دغه کې په پښتو کې اردو کې ماسټر کړی دي او د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نه مې ایم پیل کړی دی په اقبالیاتو کې او په دغه کې چې دی په ایجوکیشن کې مې د الخیر یونیورسٹی آزاد جموں کشمیر نه ایجوکیشن یا په تعلیم کې ماسټر کړی دی او بیا زه استاد شوم په سکول کې بیا هیډ ماسټر شوم بیا د هیډ ماسټر نه پس مې په 2014 کې پری میچ یو ریټایرمنٹ واغست دا واسین صاحب او دا ډاکټر وحید په وینا باندې ان بیا زلالم او د اسلامي کالج کې مې سره زه خو په پېښور په انتون کې هم چې ډاکټر وحید تر سو پورې خو بیا اسلامي کالج کې مې تقریبا اته کال تیر کړل د پښتو څنګه کې د استاد بهسیت
مبارک شه د لنډو کیسو کلیات مچاپ شوی دی په تاسو ورته کلیات نه وای دا ولې د تاسو د لنډو کیسو کلیات چې دي چې تاسو کلیات نه بولای په دې نوم باندې خو یو بل کتاب هم شته نه تاسو دغه نوم ولې ورکو
دا سیده چې دا کوم زما پینځه افسانوي مجموعه مخکې نه چاپ وی او شپږ باندې کې سیوا یو بل ده نو دا د لینک روډ ډډیونی دا سونو بچائی درملار سادر او د خوړغاړه دا شپږ افسانوي مجموعه یو ځای چاپ شوی دی نو د دې دا نوم خو مونږ یول د دې نه مخکې د افسانو افسانه خوښ کړو نو هغه د ارواښاد ګل افضل خان چې ډېر ښه افسانه نګار وم او ډرامه نګار وم او فنکار وم د هغه یو وړوکی غوندې کتاب ګوټی د افسانې په تاریخ لیکلی دی نو هغه د هغې د وجې نه مونږ هغه نوم لرې کړو بیا زما دا نوم خوښ شو د ملګرو به راسره اتفاق وکړو بهتاب صاحب سره مې هم پرې خبره وکړه نو هغه نورو ملګرو هم خوښ کړو فاران ډاکټر فیصل فاران هم خوښ کړ نو بس مونږ بیا دا کیسې د افسانې کېښود کله چې دا لاړلو پرستا او بیا دا تقریبا چاپ شو نو دک وخت کې لا بایندنګ خو نو شوی خو چاپ شو نو بیا ماته علی خیل دریاب صاحب وویل چې یاره دا خو یو د دغه یو افسانوي مجبوعه په دې نوم باندې ده د ګران مشر ارواښاد محمد نواز طاهر صاحب نو بیا ما نورو ملګرو سره سلا وکړه بهتاب صاحب سره نو وی چې خو یو مجموعه ده او دا خو د دې خو خپل خپل نومونه شته هغه د هر یو کتاب خو دا خو تا دغه ټولو دپاره دا نوم خوښ کړ نو ویې چې دغس خبر نه ده او داسې نور هم شته چې په یو نوم باندې دوه دوه کتابونه یې پاتې شوه د کلیات خبره نو ته چې وایه چې کلیات ته ورته ولې ونه وی نو دا خو راله دي حیات روغانی زړه کې شک واچو مونږ چې چاله کلیات چاپ کړي دي نو هغه ورپسې په دوه درې څلور میاشتې کې مړ شي یوې کلیات پې مړي کا هو ما بیا بلې خبرې ته وکتل چې دا افسانې سفر خو زما له جاري ده کنه دا خو تر اوسه چې ما کومې افسانې لیکلي دي تر اوسه پورې هغه دې کې شامل دي
دا کتاب خو نوې نوې چاپ شوی دی خو بیا هم ادب دوست او د ذوق لرونکو کسانو ته رسیدلی دی هغوی پیسه وایي تبصره یې پیسه ده عکس العمل یې څه دی
دا کومې افسانې چې دي نو یو خدا چې په دې باندې ذاکر یوسفزي بل کړی دی ډومبې په دغه کې علامه اقبال اوپن یونیورسٹی دا زما د افسانو په موضوعاتي او اسلوبیاتي اړخ باندې بیا دوه افسانوي کتابونه چې دي نو گورنمنٹ کالج لاهور پنجاب کې هغه د بی ایس د تیسیس په توګه باندې اردو کې ترجمه شوی دي یو چې کوم دی نو درې ولار د تیسرا راستہ په نوم یو ډډې ونې د کوکلي درخت په نوم باندې د دې نه علاوه تقریبا سلور پله د بی ایس کار څه شوی دی سره باندې او اوس اسلامي کالج کې زر بابا سنگر صاحب دی او ډاکټر جاوید خټک صاحب دی چې دی جاوید اقبال خټک صاحب دی چې دی یو ولکله زما د افسانو علامتونو باندې لغه ور کړی دی او د باچا خان یونیورسټي کې چې دی ډاکټر محب وزیر صاحب دی او ډاکټر فقیر محمد صاحب دی چې دی یو زنانا یو پروفیسر یې چې دی نو په زما په افسانو په منفي کردارونو باندې پی ایچ ڈی کوي
دا لنډه کیسه چې په پښتو کې د کوم وخت نه لیکل کیږي کنه نور لمین صاحب د خو سلو نه زیات کلونه وشول چې راحت داخلي نه راواخلو خو په دې کې د ټیکنیک په لحاظ یا د موضوع په لحاظ یعنی که موضوع ته وګورو که ټیکنیک ته وګورو هغه عمر تجربه نه دی پکې شوی لکه په اردو کې چې مثلا شوی دی یا په نورو ژبو کې چې شوی دی دا ولې
او دا سیده چې د افسانې واقعي د سلو کالو د سیوا وشو ځکه چې دغه مونږ نو مای افسانه غړو مکمل د زاخیری سیب کونډ جنې نو 1911 دا بیا دام تر 2011 پورې سل کال پوره کیږي اوس 2015 تم ده او افسانې چې کم ده نو لومبای افسانې خو زیات تر زمونږ په سماجی او اقتصادي ژوند او سپکه د ازادۍ په حوالہ باندې موږ لیکل شوی خو داغي موضوعات محدود خود کال 1950 نه چې کله پلوشی راغله لومبای افسانوي مجموعه چې د نادر خان بزمی نوې کې د انسان غوندې افسانه هم وه چې هغه ډېره منفرده وه نو داسې چې دی یعنی دا کوم اخلاقي اقدار چې ماتېدل داسې په این جی او باندې پکې یوه افسانه وه او طبقاتي شعور پکې هم دا هغه ډېر بیدار و هغې نه پس په 1950 او 1950 تر شپېته پورې چې دی دا چې کوم بلکې دا مونږ تر نولس سوه اتیا پورې غځولی شو نو په دې کې بیا دا د پښتو افسانې زرزری دور ګولډن پیریډ په دې کې گجری عمراله په دې کې چې کوم دی نو دغه یعنی د قلندر مومند صاحب گجری د زیتون بانو بیبی افسانې ګڼې افسانوي مجموعې رالې او پای کې چې کوم دی نو احمد بنگڑی هم دی او نور ګڼې افسانې دي چې هغې د ښځو په ژوند د هغې په ستونزو په پښتانه ټولنه کې هغوی سره چې کوم زیاتی کېږي او پښتانه ټولنه کې هغه ټول یې رامخې ته کړل داسې چې کوم دی نو بیا په جنسیاتو باندې هم خلکو لیکل وکړل قلندر صاحب هم په نفسیاتي افسانه هم ولیکله د لرګي په عنوان باندې طبقاتي شعور باندې خود هغه چونکه هغه خپل هم نظریې سړی او داسې بیا چې دی نو مهدیشاه باچا ګڼ شمېر افسانې ولیکلې چې پای کې ته طبقاتي شعور سره سره د آزادۍ د جنگ په حواله هم دغه زمانه کې چې دی د گجرې سره او د مهدیشاه باچا څلور افسانوي مجموعې رالې مخې ته پاری کې چې کوم د نشان او پتا او لالا ګلونه
او دوی خو هغه د ترکی پسند روایت سره تړلي لیکوالان هم وو کنه دواړه مهدی بچا او کلندر صاحب
بیا داسې چې دنو د دغه رالی د ارباب رشید احمد خان هندارا چې هغه په اشارتي او دغه کې چې کوم دی نی ملامتی انداز کې وړې وړې افسانې ولیکلې چې ډېره ښایسته ژبه وه هندارا کې هغه د هغې مجموعه ده او هغه چې کوم دی نو موږ ورته داسې ویلی شو چې هغې کې رمز هم و هغې کې اشاریت هم و او اشارو کې نایو کې ډېر ښه ډېر ښې کیسې بیان کړې دي بیا دغه وخت کې چې کوم دی نو نور هم افسانه نگار لکه حسن خان سوس په دې لومبو لکه کوم لومبي افسانه نگار چې و که نه زموږ ماسټر کریم او ارباب صاحب او حسن خان سوز دا قسمه مشران چې وو کنه دوی په لومبوي دور کې په دې لومبي دور کې ورسره بیا چې دی نو یو یو دوه دوه درې درې افسانې هم خلکو ولیکلې لکه حمزه بابا هم افسانه ولیکله پکې یو دوه درې داسې اجمل خټک صاحب او داسې چې دی نو رسا صاحب خو باقاعده افسانه نگار دغه راحت صاحب دا پس دغه نورو
ها بس تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکوي
دا خو ډېره خبره اوږدېږي خو به هر حال بیا په کله تر اتیا پورې چې کوم افسانه نگار راغلل نو پای کې نماینده کسانو کې چې دی نو ګل افضل خان هم دی او په هغې کې بیا چې دی نو نور موږ څخه نانومونه دي د اتیاو نه پس چې د جدید افسانه چې ده چې هغې د اسلوبیاتي د اړخ هم بدل کړ او موضوعاتي تنوع په کې هم ډېر راغی نو هغه بیا د طاهر آفریدی او د زمونږ د دور چې دی نور ملګري دي ګڼ شمېر او بیا چې دی فاروق سرور د سویلي پښتونخوا داسې زمونږ نور ګڼ مشران او مزوري دي چې هغې بیا ښې افسانې ولیکلې نو افسانه کې تجربې هم وشوې خو زه دا ګڼم چې بیا هم په پښتو افسانه کې چې دی نو د نورو تجربو ضرورت دی او پښتو افسانه چې دی نو دا نور هم د سیالو سره سیال کول پکار دي نو دغه زمونږ بنیادی چې کوم شلمې صدای کلاسیک و نو هغه خو دغه چارګل او گجرې او کږې لارې او هنداره او دا قسمه افسانوي مجموعې او د جولای ګلونه خو بهر حال پښتو افسانه چې د سلو کالو شو نو په کار داره چې د دې معیار هغه د سلو کالو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس شوا د مکو او سندره اورو
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاہوں میں قتلے دسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاہوں میں قتلے دسم ندی لاہوں میں قتلے دسم ندی Thank you.
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
سندره تاسو واورید، اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکې ته دوام ور. تاسو څه فکر کوئ چې د سل کاله کې چې کوم لنډې کیسې لیکل شوې دي، نو دوی د پښتنو د ټولنې د بدلیدونکي حالت عکاسي کړې ده کنه؟
دا مطلب نه دی چې پښتو افسانه نگارو چې د خپل ژوند جوړ خپل ماحول عکاسی نه کړی نه کړی ده، ځکه چې زموږ زیات ژوند کلیوال دی. نو پښتانه خو لا اوس هم پوره اربنایز نه دي، نو د دوی افسانو کې هم زیات تر کلیوال ژوند دی. چرته ځینې افسانې په خارج ژوند باندې هم دي. زما چې کومې افسانې دي نو هغه خو چې زما تجزیه کارو او نقادانو چې څنګه هغې ته په کم نظر کتلی دي، نو په هغې کې علامتي هم شته، روایتي کیسې پکې هم شته، کیسې افسانې او نیم علامتي هم شته. بیا د هغې چې دی نو رمزیاتي او اشارتي اړخونو باندې هم خبرې شوي دي. او د دغه ټول موضوعاتي خبره چې مونږ کوو، نو ما زما لکه زمونږ پښتون رومان طبقاتي ستونزې، د طبقاتي سماج اثرات، جهالت او د زنانو ستونزې او هغوی سره رویې، دغه شان پښتني دشمنۍ او جرګې مرکې، زمونږ عام رویې د تعلیم یافته خلکو او د بې تعلیمو خلکو، زمونږ سوشیو اکنامک لایف یعنی زمونږ سماجی ټولنیز او سیاسي ژوند جواک، زمونږ تاریخي کردارونه او زمونږ نفسیاتي ستونزې، نو ما خو خپل شعوري کوشش خوته نه شو ویره، خو لا شعوري توګه باندې چې کوم زما دا خواوشا 50 کلن افسانوي سفر دی چې د 1903 نه شروع دی تر اوسه پورې، په دې کې په هر موضوع افسانې شته. او دغه وجه ده چې دې باندې کار هم د مختلفو اړخونو نه کېږي. څوک پکې د کلتور دا اړخ نه کوي، څوک پکې د علامت تجاری دا اړخ نه کوي، څوک پکې چې کوم دی نو د رومان دا اړخ نه کوي، څوک پکې د من فکردارونو په حواله کوي. نو زګنم چې دغه افسانوي سفر د لا شروع دی.
نور لمن صاحب تاسو به پخوا داسې یو نیم شعر هم لیکلو خو زیاته توجه مو چې وه هغه په تنقید باندې وه، په خاصه توګه د کتابونو مخکتنې به چې وې ستاسو مقالې ته به خلکو انتظار کوو چې دوی به د دې کتاب په اړه یا د دې شاعر په اړه څه وایي یا د دې نثرنګار په اړه به څه وایي. خو بیا تاسو بیخي ځان لنډې کیسې ته وقف کړو او اوس مو چې دې کلتوري موضوعاتو باندې یعنی کلتور او ټولنه د ځوانانو کردار په دې موضوعاتو زیات خبرې لیکچرې او لیکل کوي، دا بدلون څنګه راغی؟
تاسو دا خبره وکړه چې یاره ابتدا نو واقعي ابتدا کې چې کوم دی نو ما افسانې نه شروع کړې وه، چې کله ادب تر اتلم نو لینک روډ زما په ترخ کې چې په دغه کې چاپ شوی و په 1992 کې او دې کې د 1903 نه تر 1990 پورې یا 90 پورې چې کومې افسانوي سفر وغه به پکې. او بیا ما شعر هم لیکل دی په دغه ابتدایي وختونو کې او افسانه میں ہم لکلا بیا پکې چې کوم دی نو ما دا محسوس کړ چې زما د شاعرۍ ضرورت پښتو ادب ته نشته او فکشن چې دی نو خلام د ډېره ز افسانه زما مزاج هم افسانې ته جوړ دی نو بس ما بیا افسانې ته کار وې. او بیا رو چې عمر تېرېدو نو بیا ما په خپل ذات کې دا محسوس کړ چې که باقي یو کیسه گو یا افسانه نگار ناست دی زما په روح کې نو یو فوکلورست پکې هم ناست دی. نو بیا ما د پښتون دانش او د فوکلور د پښتنو فوکلور او دا قسمه کتابونه پښتون دانش دوه ټوکا پښتو پښتون اور پښتونولي پښتون آرټ اور کلچر آرټ کلچر اور تاریخ غوندې کتابونه ما سپه اردو سه پښتو کې ولیکل. دغه سره سره کوم په غنی خان باندې زما ډېر شوق چې زه ولیکم نو غنی رنګ یو کتاب مې ته زما داسې درې نو سادګر چې دی نو زما په پیر روخان بابا خوشحال بابا باچا خان بابا باندې میو کتاب گوٹ دے نو دغا سفر جاری دے پا اقبالیا تو سر زمایو تعلق او ترونو نو اقبال او افغان کتاب او چاپ شوے دے ولی خان بابا باندې زمایو کتاب دے خان عبدالولی خان جون او مبارزہ. خو بہرحال ز خپل زانی دا گنم چی ز افسانہ نگارم او فوکلورسٹ ام زما دا پختو فوکلور زما سر روحانی ترون دے او شاید زما ذاتی ژوند هم داسې دی حجرو ژوند مې لیدلی دی په هغې د هغې حیصه پاتې شوی یم د کلو میلې ټیلې دغه د میلې چې وي د اخترونو میلې د زیارتونو میلې نو دغه ټول زما د ژوند دغه چې کوم د 1906 نه تر 1908 پورې دا کوم جنریشن چې تاسو یې په مختلف نوم یادوي نو دا چونکه زه د هغې حیصه یم نو د دې وجه نه ما چې د نو دا سیم لري چې ټانګا به شاهي سور لګړل شو ما په خپل چې دنو په کولبا باندې یو هم کړی دا د دینه علاوه چې دنو ما آباد ګدرونو هم لیدلې دي او ما ارټونو هم هغه روایتي ارټونه چې په دغه باندې به ارټ چولول شو په غویانو باندې نو هغه داسې چې آبادی حجرې او زمونږ د بټ پن بټ په غاړه باندې ناستې نو هغې زما د روح کې چې دنو د خپل مادی او نیم مادی او غیر مادی فوکلور سره یو تړونه مینا پیدا کړه نو دغه مالیکل کړی دی.
هغه د کره کتنې کار یا تنقیدی مقالې به مو چې لیکلې هغه اوس لیکي کنه؟
هغه مقالې چې تاسو کوم وایي نو هغه خو چې کوم سریزې ما په کتابونو لیکلي دي کوم پلی پونه کوم مقالې نو هم تر سلو پورې خو هغه دانه وانه خورې ورې پرتی دي هغه ما را جمع کړی نه دي او اوس هم بعضې وخت کې ملګري زورور شي نو کتاب باندې زه لیکلو کوم هغه خو زیاتره عزیز ولی ومې خو بهرحال زه کوشش کوم چې لږ ډېر دغه کتاب او یا که هغه شاعري وي که افسانه وي چې هغه هم د هغې داسې اړخونه معرفي کوم که تنقیدي کم وي خو چې تشریحي تنقید وي او چې لوستونکي ورسره اشنا شي د هغې منځ کې دیوال نه شم زه کنه نو دا کار خو بهرحال جاری دی.
په دې کلیاتو کې چې تاسو کلیات نه بولئ سو کیسې دي ټولې شمیرې څومره دی؟
دې کې چې دا کوم اوس افسانې دي لکه لیک روډ ډډې ولې دا سونو بادشاهي درې بلار سادر او خوږه خوړ غاړه په دې کې چې دی نو تقریبا سلو پورې افسانې دي او کچاري پښتانه ځوانان پیغلې غواړي چې د خپل روایت او د روایت په غېږ کې د جدت سره اشنا شي د خپل پښتني ژوند جواک د دوی د رویو د دوی د ناستې پاستې د دوی د وهمونو د دوی د روښان فکرۍ د دوی د قامي تحریک د دوی د تاریخی پړاوونو چې کوم تهذیبي سفر په تاریخ کې شوی دی د دوی د سماجي اقتصادي ژوند او د دوی د رومان پښتون رومان او د دوی چې کوم یو بل سره ستونزې جنګونه د هغې جنګونو د پاره بیا جرګې مرکې د تاریخ په تناظر کې د دوی چې کوم تهذیبي سفر دی که دې سره ځان اشنا کول غواړي نو زما به دا درخواست وي چې دوی دې خامخا دا دا کیسې د افسانې وګوري او شکر دی ډېر په تیزۍ سره ځوانان او پیغلې اخلي او دغه کوي دا ګوري ما ته پیله ریمار څومره کوي او چې زه کوم انداز زمانه چې په طریقه باندې افسانې راوتي دي نو په هغه انداز پرې هغې خبر هم کوي ځکه چې زه اکثر دا وایم چې افسانه چې ده نو دا لکه داسې ده لکه چې زما د کلي پختۍ نه پیدا شوي یعنی زه افسانه ما لیکلې نه ده بلکې افسانې په ما باندې خپل ځان لیکلی دی
زمونږ په پښتو کې زیاتره لنډې کیسې دي هغه پریالیزم بیناوي چې یو پیښه شوې وي که نه یا داسې پیښه چې کېدونکې وي یا کېدلې شي په هغې باندې لیکل کېږي لنډې کیسې زیاتره خالص د تخیل په زور لیکل شوې لنډې کیسې ډېرې لږې دي دا ولې حالانکه د پښتو لیکوالانو تخیل ډېر زرخیز دی که په شاعرۍ کې موږ وګورو نو ډېر نوي نوي او عجب عجب مضامین راوړي خو په لنډه کیسه کې داسې نه کېږي دا ولې
لنډه کیسه چې کوم په فرانس کې لیکل شوې ده په روس کې لیکل شوې ده یا د یورپ په نورو ملکونو کې کوم معیار ته رسېدلې ده نو رښتیا خبره ده چې هغه هغوی په کې ډېرې تجربې کړې دي او د اسلوب په حواله هم مطلب دا ده چې د روایتي کیسه نه شروع شو افسانه او د علامت او تجریدیت پورې لاړه بیا واپس راله او چې راله نو بیا ځان کې د کیسه په غېږ کې چې د نوي نوی جدت او علامت هم راوړه ځکه غلام سکلین وایي چې هر ښه افسانه چې دنه وي کې علامت په خپله پیدا شي نو زما دا خیال دی چې دنیا کې چې کوم شاهکار افسانې دي مثلا دغه پلار افسانه ده یو نارویجین دغه د لیکوال دی یا د سارتر افسانې دي یا د میلر افسانې دي یا د نور چې په دې لکه دغه افسانې دي په هندوستان کې هم د کرشن چندر او د منټو او د ټیګور نه کرا واخلي نو دغه افسانې چې دي نو هغه واقعي د ډېر اوچت معیار دي خو کچاري مونږه د خپل پښتون کلتور د خپل رویو ژوند جواک ته وګورو نو پښتو افسانه نگار هم تر ډېره حده پورې خپل ذمواري پوره کړې ده البته کوم جدید رجحانات فلسفیانه رجحانات چې د فکشن سره جوړ شوي دي نو د فکشن نقاد مونږ سره نشته د فکشن لوستونکي نشته نو اکثر داسې شوي دي چې ځینې خلکو واقعات او حادثات او کیسې چې دي نو هغه فکشن ګڼل دي حالانکه دا ضرور په ذمہ داری سره وایم چې هر کیسه هر فکشن کی کیسه وي خو هر کیسه فکشن نه وي ځکه چې دا ځان له آرټ دی په دې اړه ډېر کم خلک پوهیږي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس شوا د مکو او سندره اورو
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکې ته دوام ورکوو. د لنډې کیسې پیل څنګه پکار دی، شروع څنګه پکار ده چې سړی راونیسي او ځان سره یوسي، لکه پرې نږدي چې په میاشت کې پرېږدي لوستونکي چې دی هغه په لوستلو مجبوره کړي. داسې پیل به څنګه د لنډې کیسې؟
افسانه چې کومه ده کنه، د دې خو خپل چوکاټ دی، د دې خپل حدود هم دي. لکه دا ناول نه دی چې لکه دوره وحشي صنف ته چې په ځان کې ټول ژوند راغاړلی شي. مطلب دا دی چې دا بواه د تاثر هم لري، دې کې به ډېر کردارونه هم ني، یا به په یو کردار زوري او یا به په یو واقعیا یا سانحه هو، او د په افسانوي انداز کې به وي. پلاټ پہ کلک ودل شوی، زمینی پلاټ پنه لري، ګڼ شمېر کردارونه بنه لري. په داسې حال کې چې د ژوند څومره اړخونه دي، هغه نفسیاتي ستونزې دي، هغه جنسي موضوعات دي، هغه دا نن سبا د مطلب دا په دې نړیوال کلي کې چې کومې مسلې پیدا شوي دي، مثلا خاموشي د مینځه لاړله، شور شو، پلوشن دی. د دې نه علاوه چې کوم دی، نو نفسیاتي توګه باندې انسان دومره ماده پرس شوی دی. ماده پرس مطلب دا چې د یو بل نه لرې شوی دی د نړیوال کلي کې، او د خود غرضه شوی دی. او داسې چې دی، نو ترقي ډېره زیاته وکړه، خو د انسان ستونزې نور هم سوا کړې. یعنی انسان د انسان ستونزې تر اے آی پورې هم ورسېده. نو دغه ټول موضوعات چې دی، نو دا د افسانې موضوعات جوړېدای شي، یعنی په طبي ساینسي موضوعاتو باندې، مثلا سنوپیزیا فریزیا باندې هم تلیکل شي. داسې زما یو افسانه ده په مملیا باندې مالی کړې ده. داسې چې کوم دی، نو یو زما افسانه وه وایرس بی، هغه د نن نه تقریبا دیرش شل دیرش کاله مخکې ماری کړې وه، دې کتاب کې شته ده. نو مطلب دا دی چې افسانه نگار په ساینس فکشن هم لیکلی شي، په هیسټوري هم لیکلی شي، هسټوریکل کردار باندې هم. خو زما خپل خیال دا دی چې خسته افسانې چې دی، نو هغه په اب نارمل کردارونو ډېرې ښې لیکلې شوي دي، لیکلی شي. او لوی افسانه نگار هغه چې وړې وړې موضوعات راوالي، لکه د منټو توایف راواغست او هغه کوم ځای ته ورسوله. یعنی وړو وړو موضوعاتو باندې لوی لوی کہانۍ ولیکلې. نو کہانی کار چې دی، چې دا غو مزاج د افسانه نگار وی، او موږ سره چې کوم فلسفیانه رجحانات راغلي دي، او هغه د ادبي سره جوړ شوی دی، خلکو فکشن کې هم پاللې دي. مطلب که سوریالیزم دی، او ترانسینډنټلزم دی، سیکشوالیزم دی، سمبالیزم دی، دا ټول په باقاعده توګه باندې خو زموږ افسانه کې ځای په ځای سکیټرډ ملاویږي. خو داسې نه ده چې ګنې مکمل په دې موږ دا په دې پوره حاوی یو نه. کار مونږ ته اوس هم لا ډېر پروت دی، او اوس مونږ خو ډېره مایکرو افسانه هم زما په دې افسانو کې درې څلور کرښې افسانه هم شته چې کومه جدید ترین افسانه ده. خو بهر حال افسانه کې چې دی، نو کچرا هم ډېره راغلې ده، خلکو کیسې ته واقعې ته هم افسانه.
تاسو څه فکر کوئ چې په لنډه کیسه کې هر څه ویل پکار دي که نه؟ څه ابهام پکې پرېښول پکار دي چې لږ څه چې دی لوستونکي خپل ذهن هم پکې وکاروي؟
خواب سانا آگئی چه پاری کی رمزیت وی، آئی کی اشاریت وی، اگا کا کسی لری خود آگئی با کسی خپل تکنیک وی، یا افسانوی سحر یا افسانوی جادو وی، چه آگا پا علامتون و پا اشارو کے نیو بانی کریئٹ کئی افسانہ نگار. انو دا سیم وی چه لکه دا ایپس ریکارڈ پشان ما دیوازی وقت افسانہ نگار چه دینو پا پورا انداز کی نیمہ خبرو کی، او نیمہ لکه دا مصور چې یو تصویر کې سور کې، او بیا هغه سپیکر سو سوچ چې دی هغه دغه ته پرېږدي، یا د هغه امیجینیشن ته به کتون کې. نو دغه شان د افسانې افسانه چې ته ختمې، نو یې کې به ډېر تفصیلات نه وایي، لکه څنګه ډرامه په تفصیل سره ختمېږي، ناول هم په تفصیل سره، خو د ډرامې نه لږ کم تفصیل سره. د افسانې انجام ډېر زیات چې تا سره خپل لوستونکي دا ومني چې دا انجام و، خو د هغه ذهن کې سوالونه هم پیدا کړي. دغه بیا ښه افسانه راشد خان افسانه چې دا نږدې باره کې یو پوهان وایي چې په تاریخ کې نمونه او تاریخونه رښتیا نو ټول دروغ وي. په افسانه کې نمونه او تاریخونه چې دی، نو هغه خو خیالي وي، او نور افسانه د تاریخ نه هم زیات رښتیا وي. یو خو دا ده چې افسانه نگار چې داسې بینا نظر لري. مهدیشا باچا وایي چې د پښتنو په کوڅو کې په زرګونو افسانې، لکونو افسانې نالیکلې پرتې دي، خو بینا نظر غواړي. اوس دا چې ریئل واقع ده او که نه، ته غیر چاپېره په خپل ټولنه کې ګورې چې داسې قسمه حالات او حادثات او سانحات امکان لري، نو هغې باندې افسانه لیکلی شي. چې د امکاناتو نه بهر وي نو هغه بیا ډېر لوی هنر هم غواړي او هغه جانکار هم وي. خو لکه دا خبره ده چې ریالیزم چې دی چې دا کله د امیجری او د رمزیت او د افسانوي جادو دغه کې غېږ کې وانغستی شي او افسانه نگار دا قوت نه لري چې رنگ او بوی د دې دنیا نه خپل کاری لستون کې راکټ کی او د افسانوي جزیرې ته ځان سره بوزي چې ترسو یې ختمه کړي نی. نو هغه یعنی هغه مره سسپنس او هغه مره تخیلاتي زور نه لري نو هغه بیا افسانه نی. او د دې دا مطلب نی چې د افسانې جړې په ریالیزم کې خو یو افسانوي رښتیا یو سماجی رښتیا. نو د افسانه نگار چې دغه سماجی رښتیا هغه د ذاتي سوي خو هغه بیا د افسانې افسانه نگار په اس باندې افسانوي خبرو ته هم هغه جواب دی وي. نو دا یو هنر دی او دا هنر هر چا له خدای پاک نی ورکړي.
د دې اخرینی کتاب سره تاسو څو کتابه چاپ شول؟ یعنی دا چاپ شو کتابونو شمیر مو سمره دی او نمونه یې څه دي؟
زما ټول کتابونه هغه تقریبا دی سره دری دیر شو دو دیرش کتابونه زما چاپ دي. پاره کې په تنقید کتابونه هم شته. دا شپږ د افسانو هم دي. دا شپږ کې افسانوي مجموعه علاوه زما چې کم دینو ما ترجمه کړي دي ځنې لکه مثلا ډاکټر جاریبی صاحب جمیل جاریبی صاحب کتاب دے ارسطو سی ایلیٹ تک هغه ما د خپل شاگردانو د بی ایس او د شپږ سم شاگردانو د پاره هغه ما سکم شپږ سو سکی کتاب دے راما اصل سپی لنډیز لیکل دے او پښتو ته راړول دے ارسطو تر ایلیٹ پورې. نو دا سیم په کله ضرورت تر مخ هم کار کړی دے خو زیات تر په فولکلور فکشن او تنقید او زنی په سماجی یا کلتوري موضوعاتو باندې خود دي کنه.
په پښتو کې د لنډې کیسې راتلونکي څنګه دي مستقبل یې څنګه ګوري؟
دا سیده چې زه خو ګورم زه خوشبینه یم چې موږ سره نوي الکان دا سره راغلي دي چې هغه افسانه لیکل شي او لیکیوم پاره کې خصوصا سم الله سماته د همدرد نومره دي همدرد یوسف زیبم مې مخې ته راځي. دا شان دا زړو کسانو کې فاروق سرور هم ډیره جدید افسانه دي کی او په دې ځانځاني او په دې نفسیاتي ستونزو او دا چې کوم نوي جنگونه راغلي دي او دا کوم هایبریډ ژوند دی په دې باندې هم د تایر صاحب دی. د تایر صاحب خو پهلم یو څوک لیکلي دي خو دغه د نظر ولکه کې دي د فاروق سرور. او دینا علاوه هم نور الکان هم شته چې لیکي خو زه به دا درخواست وکړم چې دغه الکان افسانه لیکي. نو دا دې سوچ کوي چې ځان ته چېرې درو جهان افسانې طرف ته دی کنه او چې د دې سره سور انصاف وکړو نو خدا ده چې د دې نړیوال افسانه ولولي. مطلب دا ده چې هندي افسانه دې هم ولولي د پښتو کلاسیکي افسانه دې هم ولولي د شلمې صدۍ د لومبۍ نیمې خصوصا او ټول هم عموما او که وسی وي نو روسي او فرانسیسی افسانه دی هم ولولي. نو دا به بیا زما خیال ده چې مستقبل بیا روښانه دی.
اوس په څه شي کار کوئ؟ د لاس لاندې مسودی فلحال کوم کتابونه شته در سره چې تاسو پرې لګیا یې کار پرې کوئ؟
اوس خو زه فلحال لږ دمه کوم او دمه داسې ده چې دوه درې کتاب راته د ملګرو پراته دي په هغې باندې کار کول دي. څه بعضې د نصاب کتابونو لپاره هم څه کار پکې راشي. بیا زمونږ د ادبي عیاشیو ډېره شوې ده د پروګرامونو له تللي او هغې هر یو ځان ځان لکه اوس ما دا دوه درې څلور ورځې زما مسلسل لیکچرې وې په یونیورسټو کې یو میډیکل کالج کې او مردان میډیکل کالج کې او عبدالولي خان یونیورسټي سوشیالوجي ډیپارټمنټ کې. دغه کارونو سره سره هم کول دي خو زړه کې مې دا خبره ده چې د کیسیز ادب او کیسیز ادب او پښتو کې د کیسیز ادب تو کې نو چې کوم بنیادی زما په خیال د کیسیز ادب کې بنیادی تو کې دی پینځه نظام چې په دې باندې یو کتاب ولیکم او هغه کې چې کوم نن بیا پښتو سره دا ریلیټ کوم وتړم. یو مې دا خواهش ته او یو مې دا هم خواهش ته چې افسانه هم جاری وساتم او د افسانې سره سره او د دغې سره سره مې د مشرق د تنقید او د تحقیق اصول چې د زمام چې لکه دا مونږ وضع کړی شوی که نه چې اوس زما یو کتاب راغلی هم د پښتو ادب روایت او جدت. نو هغې کې ما دغه طرف ته کوشش کړی چې د مشرانو د ځوانانو منس کې یو پول کردار شي چې کوم دا جدیدیت او ما بعد جدیدیت باندې پوئږي او په کلاسیک او په روایت باندې دومره نه پوئږي. ځینې داسې دي چې درو لکه زمونږ د روایت او کلاسیکیت کې نښتې دي خو جدیدیت او ما بعد جدیدیت خصوصا سختیاتو سره روانه ده بالکل. چې ما دا کوشش کړی چې د یو بل سره رانږدې شي او داسې انفارمل انداز کې مې کتاب لیکلی دی، هغه ګلبڼ وته په دغه نظر کتلی هم دي، تبصرې پهم کړی ده. نو زه دا ګڼم چې د دې سیزونو ضرورت دی.
تاسو خپلې مقالې چې دي په محفلونو کې چاوراوي کوم په غونډو کې هغه ډېرې محفوظ نه ساتي، یعنی زما په کتاب مې چې کومه مقاله لیکلې وه هغه هم در نه ورکه شوه، په کار چې هغه کم از کم سنبال ساتلې وه، ماته مرا کړې وه. خو په هر حال دا تاسو ولې نه سنبالوئ؟ دینو خو بیا ځان له ښه کتاب جوړېدلی شي.
خبره ما ته ډاکټر سجاد ژوندون هم کړې وه چې ستا دا سریز خو بیا ځکه تا سره نه وي، نو بعض کتابونو کې به موږ پیدا کړو چې اعلی پیکار ورکو د بی ایس یا د ایم پیل. خدا کبھی مقالے چې دي دا خورې پاڼې عبدالکافی دي خپلې راجب کړې وي، نو خورې پاڼې نوم ولې خو بیا چې خدای پاک دی وبخي، خورې کخ سړی بیا بکری او راک په نوبوم کړو. نو چې دا واقعي دا سیدا کنه چې دي کې ځنه د وحدت په ادبي صفو کې چاپ شوی، په کیسټورو کې لکه په اجمل بابا باندې ما یو لیک کړو چې هغه تقریبا لس دولس کیسه وه په ګول پر هر او دغه په ټوله شاعرۍ پکې باز و. داسې د ډاکټر رجولي شاه خټک په کتاب باندې ادبي پښتو کې ادبي تحریکونه باندې ما هغه له ستو قسطه کې چاپ شو. نو دا خبره ده واقعي یو یو مسلسل یو دغه لیکل او رساله کې تنظیم کې د پښتنو په قدیمو شاعرانو چاربیتی شاعرانو باندې مې اردو کې یو سلسله لیکلې وه. نو داسې ډېر داسې دي چې ما نه اوس هغه ما سره خلاص کې نشته. داسې ځینې مکالیم دي چې هغه ما ته مخکې مشرانو ویلو چې دا ته محفوظ کړه، لکه پایاز داودي صاحب باندې ما مقاله لیکلې وه، یو داسې په نور چا نو څه پکې په دغه کې محفوظ دي. په زما یو کتاب کوټه کې ډاکټر صادق جړک تي چاپ کړی دی سپیزلي کردارونه، نو ځینې شخصیت نگارۍ تمایل او خاکه نگارۍ تمایل یا خاکی دي ځینې ما خو محفوظ شوي دي، خو اکثریت چې دی نو هغه مانه زما لاس کې نشته. نو ګورو خدای دې خیر وکړي او بس دا سفر روان دی. دا کتاب خو بالکل زما خیال دی چې میډیکل کالج کې پروګرام و جوړو، نو او هغه ما په یو ورځ کې لیکلې وه، یو ورځ مې کتلې وه کتاب، بل ورځ مې لیکلې وه. او ما ته یاد دي چې اتفاقاً هغه ډېره مزیدار هم راغلې وه، خو بس داسې په دې علي اکبر سیال په مخکتنه کې ما یو مقاله اورولې وه، هغه هم رانه روکه ده. داسې ډېرې دي چې خدا وي چې زه یې څه وخت ووایم. اوس خو اکثر زه زبانی خبرې کوم، خو چې لیک ووایم نو په کار چې کسې واخلي هغه درنګ چې بس راکمله.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
Let's go.
سندره تاسو واوریده اوس بیا د نور الامین یوسفزی سره مرکه ته دوام ورکو.
ډیرو خلکو نه مې واوریدل چې تاسو ته بابا وایي، دا ولې درته وایي؟ تاسو ته کیسې بابا په دغه باندې چې لکه دلته کې څنګه رواج دی کنه، چې د غزل بابا او د ناول بابا او د تنقید بابا او د خاکی بابا، نو داسې تاسو ته د لنډې کیسې زیاتو لیکلو پوجا بابا ویل کېږي کنه، هسې د احترام نه درته بابا وی. او دا بابا تورې خو په دې پښتو کې مونږ ډېر زیات هم کړو، بابا خو بچرته یو نیم وو. او ستاسو په دغه کې مې هم کتل، په یو کتاب کې په غنی خان لیکل شوی، غنی خان ته ځای په ځای خان بابا لیکل شوی. خان بابا تورې خو به د خوشحال خټک ته پر کارېدو، رحمان بابا ته به خلکو رحمان بابا وی، او خوشحال خان خټک ته به خان بابا وی. کامل صاحب ته خان لیکلی و، بیرستو خلکو پسې خان بابا کو. دا د بابا څه کیسه ده؟
دا خبره خو عجیبه داسې ده چې زما خیال دی چې د دې ابتدا په ډیپارټمنټ کې وشوه چې عباسی صاحب زما خوانزول دی تقریبا یو کال نیم مانا عمر کې کشری ابزورتیا کې راځو، هغه ما ته یول بابا ویل شروع کړل. بیا چې زما کمی شاګردان وي جی دکی، نو هغوی به وي چې زموږ پلاران پاتې شوي دي کلي کې، بس ته زموږ بابا یې. داسې بیا چې دی نو عابد زمونږ یو ډېر ښه فنکار دی، کمپیر هم دی، شاعر هم دی، زمونږ ورسره خاندانی تعلق هم دی، او زما کشر دوست هم دی هغه ډاکټر فیصل فاران حیات روحانی، دی ملګرو هم بیا غی پخپل زسمی ما ته چې دی نو دا د مینې نه ویل شروع کړل. او زما ته پخپل بچو هم بابا راته وایي، او دلته زمونږ په چم گاوان کې چې کوم ماشومان یا ماشومانې دي نو هغه هم ما ته اکثر بابا وایي پردی. نو یو ځل ما ته زمونږ یو مشر دی نوم یې نه اخلم، مشر لیکوال دی، مونږ ډېر قدر کوو، هغه ما ته وویل چې ته خو زما د بچی په ځای، نو خلک ما ته بابا نه وایي تا ته وایي. نو ما ورته وایم مشره، زه خو د ستا د پلار عمر احترام کوم، خو میدا خو ستا د پاره سوچ په کار دی چې ولې داسې نه کېږي. بیا مې ورته وایي چې دا خو لکه زه چاته دا نه شم ویلی چې ته ما ته څوک یو نوم اخلي څوک بل نوم اخلي، نو ما زه به ټوله ورځ په دې پسې ګرځم چې ما ته دا مه وایه دا ما، چې څوک تا سره په کوم انداز مینه کوي نو هغه مینه به اخلي. نو زه دغه ټولو کشرانو او همزولو مننه کوم چې ما سره په دې انداز کې مینه کوي، ځکه چې زه د بابا د قیمت نه پښتو کې خبر یم. او دا چې دی نو سدانه ده چې ګنې زه ډېر لوی تخلیق کار یم، ځکه راته وایي دا زما د ژوند بس دې خلکو سره چې زما کومه رشته ده دې کشرانو سره د مینې او د محبت، نو دا هغې دا نوم پیدا کړی دی زما په خیال.
ستاسو په اړه ویل کېږي نور الامین صاحب چې حافظه یې ډېره قوي ده، یعنی ستاسو حافظه ډېره قوي ده، پوره پوره کتابونه ورته یاد وي، او چې شروع شي نو دغسې هغه کتابونو حوالې هم په یادو ورکولی شي. نو د دې وجه څه ده؟ دا حافظه مو څنګه داسې قوي ساتلې ده تر اوسه پورې؟
داسې ده کنه چې زما خیال ده چې یو خدا ګاډ ګفټډ هم وي، خبرو انداز کوي نو خدای پاک بدله ورکي او یاداشت شي. یو وجه دا می چې ته دن نه ډېر زیات غلازتونه او ګندګۍ ونه سي خپل باطن صفا وساتي، نو دا غي وجه هم کېدای شي. دویم دا ده چې کبه زبانه کې ما مطالعه کوله ډېره، نو هغه وخت کې هغه دا نور سیزونه نه وو، مونږ به د یو کتاب ستړیا په بل لرې کوله. مثلا مونږ به داس کې پټال کتلو چې ستړي به شو، نو مونږ به یا جانا جانا را واغسته، او یا به چې دی نو دغه خلیل جبران یو کتاب به را واغسته، چته بچی دینو یا با بروکن وینگز را واغسته، یا بچی دینو نور، یا با پرچانی را واغسته، دا خود سایر لودیان می کتاب برا واغسته، نور لگزان با دمک. نو هغه وخت کې موږ دې کتابونو سره رومانس کړی دی، نو هغه ماته ټول یاد دي. اوس هم چې کوم کتاب یا کومه خبره ما دننه لکه چې کومه خبره تا ډېر خوشحاله کړي یا ډېر دردمن کړي، تا ته ټولو بند نه هېرېږي. لکه پرونی خبره به زموږ نه هېرې چې موږ څه خوړلې دي، او د لسو کالو خبره موږ ته یادې. د دې مطلب دا دی چې د یاداش تعلق د تړون سره دی، چې ته یو خبرې څومره خوشحاله کړې یا څومره دردمن کړې. دغه کتابونو زه ډېر زیات خوشحاله کړی وم، او بعضې کتابونو دردمن کړی وم، نو هغه ماته ځکه یاد دي.
د نو لیکوالانو ته خو به حتماً تاسو پیغام لرئ، ځکه چې اکثر مزه ګورم نو په غونډو کې تاسو ځوانانو ته ډېر ښه نصیحتونه کوئ، خواږه ژبه باندې، په پسته ژبه باندې. نو اوس هم زموږ د دې مشال ریډیو د لارې د ځوانانو ته یو پیغام ورکړئ، خاصه توګه ځوانانو لیکوالانو ته.
راشد خان، بس زما دا ځوانان لیکوالان زموږ نه زیات پوهېږي، دی چې دی نو د خیر سره د ټولې دنیا نه خبر دي، د نړیوال کلي څه دي. خو دا هم ده چې حادثاتی توګه باندې دا بچی او بچګی چې دی، نو دا دی چې وخت موبایل اونی سر اکسیډنټلی او د جگ په غېږ کې د ګلوبل ویلیج څه شو، که د بونیرو او که د بانو، نو دا کم ترانزیشنل پیریډ چې دی تیریږي، او د قدرونو د ماتېدو او د دغه چې کوم ببل دی، نو د لیکوال په حیثیت چې دی پکار دا ده چې دی د خپل ماضي نه د خپل کلاسیک نه ځان خبر کړي. مطلب زه اکثر د ځوانانو لیکوالو دانشورانو ته داوام چې تاسو په ډرایوینګ سیټ ناسئ، په مخ کې ځئ، خپل په لمحه موجود کې خوشحاشه ته یو وړه شیشه دای کې وګورئ، او د خپل بچی د خپل کول چې دی نو دی ته چې تاسو خپل ذات ته خپل لاشعور ته اوم ستاسو ماضي او اوم حال او اوم نه مستقبل سرک، نو چې دا ستاسو لاشعور ته در نه شي نو ستاسو به ذات ته به داسې تخلیق راوځي چې هغه بچی دی نو هغې کې به عصري شعور هم وي، په هغې کې به روایت هم وي، او د روایت په غېږ کې به پکې جدت هم وي. نو مطالعه ډېره ضروري ده چې د نوې دنیا نه ځان خبر کړي، دا ضروري ده. او بل دا ده چې ضروري چې هر کار دې هر څوک وکړي. لکه ما ته زمونږ د دې دور نوموړی دکات او دانشور انیب خلیل، ډاکټر انیب خلیل صاحب بیا بیا وایي چې ستا ډېره ښه شاعري ده، بیا ته یې وکړه دا دا چې دی نو خوندي که په کتاب کې، خو زه هغه ته خو اوکم، خو زه وایم چې زما د شاعرۍ دومره ضرورت پښتو ته نشته څومره چې زما د دې افسانې یا د نورو لیکونه دی. نو هر چا دا فیصله کول پکار دي، دا خو د سپیشلایزیشن دور دی. د یو سترګې هم شپږ سپیشلیسټان دي، اوس د ریټینا ځان له دی، او د پلاسټک سرجري ځان له دی. مطلب دا دی چې اوس خو د میک اپ هم خپل سرجن دی، د ویښتو هم خپل سرجن دی. نو چې د سپیشلایزیشن دور دی، نو کوم کار چې څوک کولی شي نو هغه کول پکار. دا ده چې دا هم ضروري ده چې دا بچی چې دي نو چې دی پله یو پله دی مطالعه کوي. خو زه دا ډېر په ذمه دارۍ سره دا خبره کوم چې که د یو سړي د خپلې خاورې او د خپل ولس سره تړون نه وي، نو د هغه نه لوی دانشور جوړېدی شي خو لوی تخلیق کار ته نشي جوړېدی. دی به د خپلې خاورې او د خپل ولس سره کلک تړون لري.
مننه نور لمن یوسفزی صاحب موږ ته د وخت راکولو. خدای په امان، په مخه مو ښه، ښاد و آباد اوسئ.
بس په دې به خبره ختمه کړو. ما خو داسې زر سمدستي کیسې وکړې، نو کېدای شي رب پکې نه وي، خو بهرحال تاسو ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، ښاد آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د نورالامین یوسفزی خبرې تاسو واورېدې. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
غزل کی دنا موان اخلم، تلوی ہم وے ہم
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخې پر غاړه،
د مشال پنوم
او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
تزان تکڑکا زڑگی غم تزان تکڑکا یار دل گیا دے نوے یار پیدا کبینا بمالن زارا درو میری اگدم پزڑ بک لکا لاسون کی اگدم لالے ودا سے زیک پریگدم چپ بل کبر کبھی سوچ بکبھی پرنگ تو لکھنگیم پلی باس کھڑا لکا ملنگیم زم دمور پدو آرنگیم مات پلار کے پلا گار